دا مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سپی نن د جمعې ورځ او د 2020 میلادي کال د جولای 2 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پټان کې چاودنه د شانګلې د کان کیندونکو فریاد، په خوست کې د وزیرستاني کډوالو ستونزې او غوښتنې، د عمران خان پر بیانونو غبرګونونه او د افغانستان پر بګرام پوځي اډې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. په لومړۍ له ملیحې امیرزاده څخه د دې وخت خبرونه واورئ.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مکرې د خبرونو سرټکو ته. په جنوبی وزیرستان کې پر پوځي پوستا وسلواله حمله کې یو سرتېری وژل شو. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د بګرام هوایي اډه افغان پوست ته وسپارل شو او په هند کې له کووېډ 19 ناروغۍ تر 400,000 زیات کسان مړه شو. په جنوبی وزیرستان کې پر یو پوځي پوستا په وسلوال برید کې یو پوځي وژل شو دی. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پیخه پرون په میشته سیمه کې شوې چې روسالته د لټون عملیات پیل شوې. د نوموړي په خبره د پیخه په تړاو لاسوک نه دینیول شوې. د حملې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني منلې. ولخوا د خیبر پختونخوا په ټانګ کې په 14 کې درې ماشومان وژل شوي. د ټانګ ضلع د پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه نن د شالم مسعود کورو نسیمه کې شوې. وژل شوي ماشومان د جنوبی وزیرستان دي چې عمرونه د 15 نه د 12 کالو په منځ کې ښودل شوي. د پولیسو په خبره د پیښې تعین کوي چې دا لاسي بم وکوسو، نو ځکه په دې اړه څه ویل به تر وخته مخکې وي. پرون په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې 2 امنیتي سرتیري او 3 وسلوال وژل شوي. په میرامشاه کې د پاکستان د پوځ یو لوړپوړي چارواکي مشال ریډیو ته ویل په دې پیښه کې د پوځ یو افسر او 2 سرتیري ژوبل شوي دي. د چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال ریډیو ته ویل د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کولو وروسته د وسلوالو پر ضد دغه عملیات د تخیلو په ډوګه مچاسیمه کې ترسره کړي. کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې د پخواني مشر عثمان کاکړ د مړینې د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن د جولای په لومړۍ نیټه جوړ شو. په دې کمیشن کې د بلوچستان هایکورټ 2 ججان شامل دي چې یو یې نعیم اختر افغان او بل نذیر احمد لانګو دی. دا 2 کسیزه پلاوی په دې شورازو کې دننه د عثمان کاکړ د مړینې د علت رپورت عدالت ته وړاندې کوي. عثمان کاکړ د جون په 19 په کوټه کې په خپل کور کې تر غورځېدو وروسته د جون په 21 په کراچۍ کې وفات شوی و. دا غزوی او د ګوند غړي وایي مرګ یې طبیعي نه دی، بلکې وژل شوی، خو د بلوچستان چارواکو دا خبره رد کړې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. امریکایي چارواکو نن ویل چې پوځي افغان ملي امنیت او دفاعي ځواکونو ته د بګرام هوایي اډانی سیشل کال وروسته وسپارله. امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط اف پی خبري ایجنسی ویلي چې د بګرام اډې په مکمل ډول افغان پوست ته وسپارله. یو امریکایي چارواکي اسوسییټډ فرانس پریس ایجنس ته ویل چې ټول ائتلافي ځواکونه له بګرام ووتل. د بګرام اډه افغان پوست ته سپارل واضح اشاره ورکوي چې په افغانستان کې 2,500 نه تر 3,000 پورې امریکایي ځواکونو کې زیاتره اوس له دغه هیواده وتلي او یا وتلو ته نږدې دي. په هند کې له کووېډ 19 ناروغۍ د مړو شمېر تر 400,000 واوښت. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هېواد کې اول موندل شوې د کورونا وایرس نوې بڼه ډلټا په نړۍ کې د وبا د بلې چپې د خورېدو اندېښنې پیدا کړې دي. د دغه جهاني وبا د پیل راهیسې تر اوسه له ناروغۍ نږدې 400,000 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د اندازې له مخه اصلي شمېر ښایي تر دې 2 یا 3 چنده زیات وي. د هند صحت وزارت په 1,300 ساعتونو کې له کووېډ 19 ناروغۍ د 8,350 کسانو د مړینې خبر ورکړې. په عین حال کې د ایشیا په نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوي شکل ډلټا کیسونه مخې ته را روان دي چې د مخنیوي لپاره حکومتونه محدودیتونو لګولو یا غځولو ته اړ شوي دي. د جاپان یوميوري ورځپاڼې د جولای په 2 خبر ورکړې چې په ټوکیو کې کیدونکي د اولمپکس لوبو منتظمین په دې غور کوي چې خلک د شپې مهال لوبو کتو ته پرېنږدي او یا لوی تقریبونه جوړ نکړي. ټاکل شوی چې د اولمپکس لوبې د جولای په 13 پیل شي. له نورو هیوادونو نه خلک لوبو کتو ته نشي ورتللی. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې ماین چاودنې درې ماشومان وژلي دي. د شنګلې د وژل شوو کان کیندونکو کورنۍ وایي لا هم حکومت سره مرسته نه ده کړې. د کورمی په پاره چنار کې یوې جرګې د ټولنیزو رسنیو غلط استعمال د سیم د امنیت اتحاد لپاره خطرناک بللی دی. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو. امریکایي چارواکو ویلي چې پوځ د بګرام هوایي اډه نن افغان حکومت ته وسپارله. د دې اډې د ارزښت په اړه افغانستان یو پخوانی جنرال وایي
تر نظامي هوایي ډګرونه که زه ووایم چې یوازې موږ بګرام ښودلی شو چې په عصري وسایلو باندې سنبال وو.
پروان خبرونه کې به واوري په پاره چنار کې یوې جرګې ویلي چې د ټولنیزو رسنیو غلط استعمال د مذهبونو ترمنځ د اتحاد ته ګواښ جوړوي.
رای و وړه خبره دومره خلکو ته غټه کې څنګه جا د مطلب د قومونو قبایلو منځ د جنگ جګړې فضا ته نه جوړ شي.
په دې سربېره یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ شاخ له مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماښام تر شپږ بجو نه یوازې د رادیو بلکې د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته د www.mashalradio.com. پر دې سربېره که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک موبایل ټلیفون لرئ نو کولای شئ چې هلته له ګوګل انډراید یا ایپل پلی سټور څخه د مشال رادیو په نوم باندې اپلیکیشن په وړیا ډول ډاونلوډ کړئ. اوس راځو د راپورن پر لور. د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع په شاله مسعود کورونو کې نن ماین چاودنې درې ماشومان وژلي دي. بلخوا تېر ورځ په سویلي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان په وسلوال برید کې یو سرتېری وژل شوی دی. د دې دواړو پیښو په اړه نور حال د مشال راډیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع شالم مسعود کورونا سیمه کې نن مسپیشین دولس بجې ماین چودنې درې ماشومان وژلي دي چې تعلق یې د سویلي وزیرستان سره وشول شي. د ماین چودنې دغې پیښې نور حال د ټانک ضلع پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته په دا رنګ بیان کړه. په ماین چودنه کې وژل شوی ماشومان د وحید ناصر او فرمان الله په نمونه پیژندل شوی دی او عمرونه یې د پنځه کلونو نه تر دولس کلونو په منځ کې وشول شي. په بل لوري تیره ورځ په سویلي وزیرستان مشتا سیمه کې په پاکستانی پوځ نه پیژندلو کسانو برید کړی دی چې په نتیجه کې یو پوځي په موقع وژلی دی. د دغې برید په باره کې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو ته وویل
دا پرون گرمی ٹائم کے مشتا و دوی د دې علاقې دا هغه کې سکیورټی فورسز باندې ملټنس اٹیک کړو. دا هغه اٹیک پر ریزلټ کې یو جوان چې دا شهید دی او هغه نه بعد چې ده نو د سکیورټی فورسز پلس پولیس شریک قوم یې سرچ اینڈ سٹرایک اپریشن جاری دی تر څو پولیس گرفتاری نه شي.
په سویلي وزیرستان مشتا سیمه کې په پاکستانی پوځ د برید ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر لاجلی و بیان کښې منلې دو. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
زموږ شاغله مشال ریډیو خاوري. اوس زو د کوټ پر لور. پرون په کوټه کې د پاکستان د پوز د قافلې په لار کې بمی چاودنه سوي چې د امنیتي ادارو په وینا شپږ سرتېري پکې ژوبل سوي دي. د برید مسؤلیت تر دې دمه چا نه دي قبول کړي او نه هم په ترڅ کې څوک نیول سوي. خو د پوز تر څنګ د بلوچستان حکومتي چارواکو هم پر دې پېښه خواشیني څرګنده کړې ده. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د قافلې په لار کې د سړک پر غاړه پر بارودو ډک موټر سایکل ډزول سوي چې دا پېښه رامنځته کړې ده. او خو د بلوچستان اعلی وزیر ویلي چې دا د ترهګرۍ پېښه ده. په دې اړه نور حال ایوب ترین راکوي.
د کوټ پر ایرپورټ سړک واسکری پارک ته څیرمه تیر مخستون هغه مهال یوه زوروره به مچاودنه وسوه، کله چې د غزه څخه د فوج او سرحدي عسکرو یوه قافله د فوجي چاوڼۍ په لور روانه وه. په کوټ کې تېره شپه ناوخته د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر له لورې په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په دې چاودنه کې شپږ امنیتي سرتېري ټپیان شوي دي. د پیښې وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو سمدستي د چاودنې وځای ته رسېدلی او هلته یې د خبریالانو سره په خبرو کې وویل
چې ہماری پاک فوج کی جو ہے چھ گاڑیاں آ رہی تھی قافلے کی صورت میں، یہ سیکنڈ لاسٹ گاڑی تھی جس کو ایک موٹر سائیکل
دے بلوچستان دا کورنے چارو صوبائی وزیر میر ضیاء لانگو وائے چکل دا غد چودہ نوس وا ہغه وقت مردر پوج پر لاریان دے قافلے پا بڑھن کی روانی وے او د شاله خوا دویم لاری وا کوم چې په موټر سایکل کې د پټکړل سوی بملا عمل په نشه سو. په دې کې شاوخوا څلور کیلو چاودیدونکو مواد پټکړل سوی وو. پر دې چاودنه باندې خپل د بلوچستان لا وزیر جام کمال خان هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د ترګری په دې پیښه کې تورن کسان د یوې نرمۍ حق نه لري، نو ځکه چې د ملک او صوبې څخه د ترګرو د ختمېدو پورې به حکومت په قرار نه کښېني. او بل دا چې اوسنی حکومت په دې جنګ کې د فوج سره وژه په وژه ولاړ دی او دوی په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر چې کومې قربانیانې ورکړې دي د هغه له وجې په دې هېواد کې تر ډېره حده پورې امنیت ټینګ شوی دی.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یولسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو د خیبر پښتونخوا د شانګلې ضلع د هغه شپاړس کنکندونکو کورنۍ چې د روان کال په اپریل کې یې مړی په کوهاټ کې موندل سوي وو وایي پر ژمنو سربېره صوبایي حکومت ورسره مرسته نه ده کړې. د دغه کنکندونکو کورنیو په اپریل میاشت کې د احتجاج په توګه د پېښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړی وو چې صوبایي حکومت د پېښ د پلټنې او د هر وژل سوي مزدور کورنۍ ته د 6 لک روپو او د یو کور یو تن ته د سرکاري نوکري ورکولو وعده وکړه، له کوم وروسته چې دوی خپل احتجاج ختم کړ. خو متاثره کورنۍ دړکا ورکړې که حکومت خپل وعده پوره نه کړي نو یو ځل به بیا په احتجاج لاس پورې کړي. بلخوا حکومت وایي له متاثرینو سره چې کومې وعدې کړي نو هغه به ضرور پوره کوي، خو دا کار لږ وخت اخلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په راپور کې واوري.
د روان کال د اپریل په 9 د کوهاټ په ګلو تنګي کې چې کلا د دغه شپاړسو کانکیندونکو مړي په یو ډلهیز قبر کې اوموندل شول نو کورنیو د احتجاج په توګه د پېښور او کوهاټ ترمنځ سړک بند کړو. خو د حکومت لخوا د پېښې د پلټنو او د مړو د کورنیو لپاره د شهدا پیکیج اعلان وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړو. شهدا پیکیج په بنیادي توګه د ترهګرۍ په پېښو کې وژل شوو پولیسو او فوجیانو لپاره تیار کړل شوی و چې تر مخه یې حکومت د هر وژل شوي تن کورنۍ ته 25 تر 70 لک پوری نغدی روپی ورکوي. د شانګلی عبدالرحمن چې د مشر زوی په ګډون د کورنۍ 15 کسانو مړی موندل شوی وو مشال ریډیو ته وویل مظاهری پر وخت د حکومتي کمیټه سره د مذاکرات وروسته دوی خپل احتجاج ختم کړو، خو تر اوسه حکومت خپل وعده پوره نه کړه.
سره وعده کړې وه چې تاسو له به نوکریانې درکوو او د دې به 26 لک روپۍ چې کوم دی نو موږ پیکج درکوو او د هغې نه وروسته به دا کار کوو چې دغه کاله خیل دلالوخیل چې کوم دي د دې رسمتاسوله پینشن او کمیشن پاړه قرارو د مېلونو نه
د کوهاټ مرستیال کمشنر بشیر احمد دغو کانکیندونکو مړی موندنې وروسته مشال ویډیو ته ویلي ول چې 2011 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې ټول 2.5 کسان تختول شوي ول چې وروسته تختونکو بیا 14 خوشی کړل او 14 ورک ول. که څه هم حکومت د یادو کسانو د وژنې علت نه دی ښودلې، خو د کانکیندونکو د اتحادیې یو مشر د نوم نه خپرولو په شرط په اپریل میاشت کې مشال ویډیو ته ویلي وو چې د دغو تختول شوو کسانو د خوشی کولو لپاره یوې وسلوالې ډلې هغه وخت له حکومت د 15 لک روپو تاوان غوښتنه کړې وه کوم چې ورته ور نه کړل شو، خو صوبایي حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د متاثرینو لخوا د حکومت سره مذاکراتو لپاره جوړې کړې شوې کمیټې یو غړی سرفراز خان د جولای په لومړۍ نیټه مشال ویډیو ته وویل ضلع انتظامی جون میاشت کې هرې متاثره کورنۍ ته 10 لک روپۍ ورکولې، خو متاثرینو له اخیستو ځکه انکار وکړو چې ورسره وعده د شهدا پیکیج شوې وه.
میٹنگ حکومت په شپږ لکه روپۍ ورکوي او نوکری ورکوي. نو هغه لس لکه روپو نه لوایقینو انکار کړی دی او ویلي دي چې مونږ شپږ لکه روپۍ نه یو یو نوکری نه نو مونږ دې پیکیج ته تن نه کړو.
ضیاءالله بنګش چې د کوهاټ نه د حکمران ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی استازي سره د هغه حکومتي کمیټې غړی هم وو چې په اپریل میاشت کې مظاهرینو سره د احتجاج ختمولو لپاره مذاکرات کړي وو. د جولای په لومړۍ نیټه چې ترې مشال ویډیو ته پوسټ وکړو چې کمی وادي د متاثره کورنیو سره کړی وي نو هغه ولې تر اوسه پوره نه کړی نو نوموړی وایي
کومه مایده کړی وه. نو یو نواز صاحب و د شنګلې اور یو د مو شوکت یوسفزی صاحب منسټر هم دی لیبر والا نو هغه به دا ذمېداري اخیستې وه چې دا ټول پروسس به زموږ مکملم دا پکار دی پوره کړي.
مشال ویډیو چې په دې اړه کله د خیبر پختونخوا د محنت او مزدورۍ وزیر شوکت یوسفزی سره تماس ونیولو نو نوموړي پرې د څه ویلو نه ډډه وکړه. خو خیبر پختونخوا اسمبلۍ کې د خواریکښو یا لیبر قائمه کمیټې غړی او د حکمران ګوند د صوبایي اسمبلۍ استازي پختون یار خان مشال ویډیو ته وویل دا کار به لږ وخت اخلي او حکومت چې د متاثرینو سره کمی وعدې کړي نو هغه به ضرور پوره کوي.
روټین دې طریقې کار ته هغه مطابق خپل ازي او هغه مطابق دا یو خبر اې روټین هغه نه پز د هسته کې دي.
شنګله چې د بونیر او سواد سره پولې لري یو شمیر خلک په درایدم خیل او بلوچستان کې د کویلې په قانونو کې کار کوي او اکثره د قانونو په حادثو کې د وجل کېدونکو تعلق هم د دې ضلع سره وي.
زموږ غل مشال رډوس خبري وسو د وزیرستاني کډوالو د ستونزو پر لور په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې افغان حکومت دې د ځای خلکو په شان د هغوی موټر ته اسناد ورکړي. د خوست په ګډون په زیاتره سرحدي ولایتونو کې خلک د پاکستان لاس موټر استعمالوي. بلخو د خوست چارواکي وایي چې د وزیرستانیو کډوالو د موټرو د اسنادو جوړولو لپاره به هم د یوې قانوني لارې په جوړولو اړوند ادارو سره سلا مشورې وکړي. په دې نور حال د نجیب لالو خیل پر راپور کې واوري.
په خوست کې مشت وزیرستاني کډوال وایي چې افغان حکومت د ځایي اوسیدونکو په شان د دوی موټر ته هم د ګرځولو اسناد ورکړي. لسه مودې راهیسې د افغان حکومت د پریکړې له مخې د پاکستاني لاس موټر ته هم د موقتی کاغذونو او پلیټونو ویشل پیل شوی. خو دا کاغذونه صرف هغو کسانو ته ورکول کیږي چې برېښنایی پیژندپاڼې یا تذکری ولري. د ګلان کې اوسیدونکي ملک جمشید مسید مشال رادیو ته وویل
نن ټرافیک خلک ته هغه امر کړی دی چې اسناد ته جوړ کو دی د چنی لم کیږي نه چکیم مې مش گاډي دی چې دیته مش مریض په شوړي بازار ته یا څوک د خپل فامیل د پردویری په گاټیز چلاوي نو دا کچره د اسناد پرته جوړ نشول په ځکه چې د کمپیوټري تذکيره غوړي کمپیوټري تذکيره مش ترشتانه. نو مقصد دا دی چې باید د والي صاحب سره د مقصد دا دی چې امنیت شورا سره د مشر پورا د ټول د بابا پورا د ټول پرم دا اپیل دی چې پجار دی چې دته د مش ته والیا روبوس چې مش د گاډي مسله حل کو.
په خوست کې هغه شمیر وزیرستاني کډوال چې د خلاص موټر لري د حکومت پریکړې ته پاندېښنه کې دي او غوښتنه کوي چې دوی ته د هم یوه چاره جوړه شي.
زه خپل رحمان نامه میږ هڅه غا نه لري طریقه نه لري د ګاډي کاغذ د میږ نه جوړېږي میږ ګاډي درول شي بندېږي مثال ویایي چې غابه جوړوي صحتنامه ګاډي ته جوړوي دا خو د میږ اسه طریقه نشته. میږ خو مسپر خلک د میږ نه سامانی نه خروپیږي چرګ ممړېږي سبزی م خروپیږي مثال چې میږ ته د طریقه جوړه کو چې د شای رکو یو سند رکو چې داینه په داتوس چالېږي څه پر ادازي وای په دې وتوس
یو بل وزیرستانی کډوال ډریور عبدالستار وایي په لاره کې ورڅ خاص کر د اسناد پوښتنه کوي. حکومت یا ورته اسناد ورکي او بیا د پلاره کې نه په تکلیف وي.
موږ عسکر پښتنه کو چې کاغذ روکي اسناد روکي موږ خو نه اسناد شته نه اسناد مخه ویني چې موږ اسناد جوړ کې پنځه ورځې ټیم ته راوي بیا پر راوني چک ماری جون دي زه اول په خپل دین مایو بیا په پښه دا تشته منډه کړ. دا موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته دا حکومت یا اسناد رکو یا د موږ نه اسناد غوړي نه موږ خو نه تذکره لري نه بل ثبوت لري.
بلخو د خوست چارواکي وایي چې د وزیرستاني یو کډوالو د موټرو لپاره به د وی لارې په جوړولو سلا مشوره وکړي. خوست والی محمد کټوازی وویل د خوست امنیه قومندانې او د ټرافیک له مدیریت سره به وغږیږي چې د وزیرستاني یو کډوالو موټرو لپاره هم اسناد ورکړي.
تاسې دغه پیشنهاد چې د موږ وزیرستاني کډوال وروڼه مشکل لري د موټر باندې وزیر قومندان نسر خبر وکم چې ترافیک یو رقم اسناد دي توکسي دي جذب.
د خوست په ګډون په ځانګړي ډول سرحدي ولایتونو کې لکونه پاکستانی لاس موټر شته چې په افغانستان کې یک کانتینری موټر بولي او لکوم ډول قانوني اسناد پرته ورڅخه خلک استفاده کوي. دا موټر په دې خلک خوښوي چې نوی دي او بیا یې ټیټه ده. خو په دې وروستیو کې افغان حکومت پریکړه کړې چې د نظم او امنیت د ټینګښت لپاره به دا موټر ثبتوي موقت اسناد به ورکول کیږي خو یوازې به په هغه ولایت کې د ګرځولو اجازه ولري چې هلته ثبت او راجستر شوی وي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې میش د شمالي وزیرستان کډوال خپل کورونو ته د ستنېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې اووه کاله په کډوالۍ کې پوره سول، نور سخت ستړي شوي او حکومت دې د دوی د واپسۍ بندوبست وکړي. د دوی په خبره چارواکو سره په بیا بیا ژمنې کړي، خو لا هم د دوی د ستنېدو بهیر نه پیلوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال رډیو ته ویلي چې د کډوالو پر ستنېدو خبرې روانې دي، خو د واپسۍ کره نیټه لا نه ده مقرره شوې. په دې اړه نور حال د مشال رډیو خبریال عمر وزیره کوي.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال ګلمند دي چې اووه کالونه یې په کډوالۍ کې پوره شول. پاکستاني چارواکو ورته په وار وار د ستنېدو ژمنه هم کړې، خو لا هم د دوی واپسي نه وشوه. زیاتوي چې ماشومان، سپینګیری او مېرمنې هم یو ارمان لري چې خپل کورونه او کلي وویني. نور سخت ستړي شوي که حکومت یې د واپسۍ بهیر نور پیل کړي. خوست ګولان کیم کې میشت ملک میرزا عالم خان وایي چې نور د خپل وطن ته ستانه کړي.
او میشته دا ګلم خون یار خلاصا کوم سره چم وټا کی داس تاریخ نه روښایي چې دا تاریخ ته دا تاریخ ته د میشته دا تاریخ روښایي یار دا روکو شا ویډ کی غا د تعلیم استر سوال په پاله پانار کې میژ مری شا یم سره د داس یو تای ظلم نشي میژ د خپل وطن تاسو ولا چې خپل وطن نه وی کړیل پاکستان حدود ته د بدل کوم میش په دا د نه بیا ډر مننه کې لوټ میشته د یار خلاص کو دا میش سره دروخ یو تاریخ بل تاریخ کوي خو میش سره اشتیا جام کو نه.
رحمت الله چې په خوست کې د وکالونو نامیشته وایي چې 2013 کال کې یې انتظامیا ته د کډوالو شمیر فارمونه استولي. نن سبا ورته ویل کیږي خو لا هم ورته نیټه مقرره نشوه.
په 2018 کې د پاکستان حکومت سره چې موږ کله جلګه وکړله یغه مشته پرمینه وکړل له دوه طرفه مو پرمینه ورولژل 15000 وسوه پرمینه وي ول خدای ته وایي چې انشاءالله موږ زر تر زره تو ستدي لري خلاصولې باندې باس کې خو ترې سره پرې سره باندې باس کړای نه دی. دا خبره بار بار کوم چې موږ شمالي وزیرستان یا کلیر نه ده کې مغرایز علاقاتو دا کلیر نه دو وزیرستان کلیر نه وي باندې خو کلیر دی ذهني بیمارۍ او خلته ورسدلې.
ملک سلطان هم د خپل کلی او کور د لیدلو په ارمان دی. دا غلام خان لارستان دل غواړي
بازار نظر دې مش کوشش تا وشي ځکه چې دې تا کلیپ تر تا چې سړای می سره لاو جو کو بیا لار نه باند کو بیا دا می دې تا درخواست آی چې می سره په غوند نه په غوند کو رینا نه دا دې می سره دې غلام خان یار چې می ته مې لاو شي می جو ډېر خوښ وي او ډېر خال کې ډېر په تکلیف دې چې یو کوشش شي غ می سره دا و کو دې کده غوای خو دروغ در نه سره کو می دا خال کې چې په می جو کور وشي.
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستيال کمی شنر شاید علی خان و پختل نو دوی وویل چې د کډوالو واپسې پاړه خبرې روانې دي، خو لا هم د واپسې نیټه مقرره شوې نه ده. بل د تحصیل د داخل زنا سیمه کلیر شوې نه دي. عمل روان دي تما کړی چې زر د واپسې بل بهیر پیل شي. د چارواکو په وینا اوس مهال هم د پاکستان په بلا بیلو سیمو کې تر 15000 پورې او افغانستان کې څه د پاسا 15000 کورنۍ لا هم پاتې دي چستانه شوی ندی او د غزیاتره د تحصیل د تاخیل اوسیدون کی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نور کده.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
ومی لگو لجی
گرگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پے کابل کے تین بجے
د عمران خان د بل پیان پر لور ساسپام را ګرځم. د پاکستان د سیاسي چارو پوهان او شنونکي وایي د وزیر اعظم عمران خان لخوا په پرله پسې ډول د چین د حکومتي نظام ستاینه کول او هغه نظام ته پر مروجي غربي ډیموکراسي لومړیتوب ورکول له سیاسي بصیرته لري خبره ده. د پاکستان وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د چین د نظام ستاینه وکړه. خو شنونکي وایي که څه هم چین په اوسني نظام کې اقتصادي پرمختګ کړی، خو لسې مذهبي، ټولنیزې او نور یو شمېر ازادۍ له لاسه ورکړې دي. اسرائیل مومن په دې اړه راپور لري.
د
په پاکستان کې کارپوهان وایي په دې جمهوري او اسلامي هیواد کې د چین حکومتي ماډل عملي کول ګران دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په لومړۍ د چین د حکمران کمیونست پارټۍ سل کاله پوره کېدو په موقع د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له چینایي خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د چین کمیونست پارټۍ یو متبادل حکومتي ماډل رامنځته کړی او د ده په خبره دا ماډل چې په کومه طریقه په ټولنه کې میرټ رامخته کوي نو په هغه لړ کې یې ټول غربي جمهوریتونو ته ماتې ورکړي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه عبدالکریم صدیقی وایي په چین کې له 1949 کال راهیسې د یوې کمیونست پارټۍ حکومت دی. شاوخوا 9 کروڑ خلک د دې پارټۍ غړي دي او دوی خپل مشران ټاکي او دارنګ د هیواد لپاتې شاوخوا 1.5 ارب خلکو له سره تپوس پوښتنه نه کیږي. کریم صدیقی وایي که څه هم په چین کې دې نظام ته جمهوریت ویل کیږي خو نړۍ دا جمهوریت نه مني ځکه چې هلته عام وګړو ته د فیصله سازۍ حق نشته او مذهبي ازادي او نور جمهوري حقونه نه لري. کریم صدیقی دا مشال ډوته ویل چې عمران خان د چین د حکومتي ماډل ستاینه ځکه کوي چې نوموړی غواړي په پاکستان کې یو پارټي نظام رامنځته کړي او تل د ګوند په حکومت کې وي خو داسې ممکن نه ده. نوموړی وایي پاکستان او چین کې ډېر زیات فرق دی. چین له سره مذهبي ملک نه دی او زموږ آئین وایي چې پاکستان یو اسلامي او فلاحي ملک دی. په چین کې مذهبي او نور شخصي ازادۍ نشته او زموږ آئین دا ورکوي. نو عمران خان به غواړي چې پاکستان کې د چین حکومتي ماډل نافذ کړي او دلته د یوې پارټۍ حکومت وي خو د دې لپاره به موجوده آئین ختمول او نوی جوړول وي. په لاهور کې د سیاسي چارو پوه رسول بخش رئیس بیا وایي عمران خان د جمهوري عمل په وسیله وزیر اعظم جوړ شوی او کله هم د جمهوریت پر ځای بل نظام مخې ته نشي راوړی. رسول بخش رئیس وایي د وزیر اعظم عمران خان دا خبرې سمې دي چې د چین حکومتي ماډل چین ته ډېرې معاشي ګټې رسولې. خو نوموړی وایي د نظام د چین خلک له جمهوري حقونو هم بې برخې کړي دي. نوموړی په لومبئی جولای مشال ډوته ویل د پاکستان سیاسي او جمهوریت تاریخ دومره زوړ دی چې دلته د چین ماډل نشي عملی کېدی. نوموړی وایي په دې علاقه کې د آئین تجربات له څه باندې 100 کالو راهیسې کیږي. په دې سیمه کې د استازو انتخابولو پروسه د 13 صدۍ په ابتدا کې انګریزانو معرفي کړي. ادارې هم دلته داسې جوړ کړل شوي چې پارلماني نظام ته زمینه برابره کړي او د پاکستان له جوړېدو وروسته هم د آئینی نظام د قانون د بالادستۍ ولسي ازادیو او صوبایي خودمختاریو لپاره کوششونه شوي او دا شیان زموږ د تاریخ برخه دي. په اسلام آباد کې سیاستوال او د سیمایزو چارو پوه مشاهد حسین سید بیا وایي چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د چین د کمیونست پارټۍ تعریف کول هسې یو بیان او د نوموړي شخصي نظر دی. مشاهد حسین سید په 1 جولای مشال ډوته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان د څرګندونو د پاکستان له داخلي سیاست سره هیڅ تعلق نشته. نوموړی وایي وزیر اعظم چې کومې خبرې کړي نو د هغو له جمهوریت سره تعلق نشته. هغه د کمیونست پارټۍ د 100 کاله پوره کېدو په موقع دا بیان ورکړی. البته د دې بیان تعلق د پاک چین دوستۍ سره دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر داسې مهال د چین د حکومتي ماډل تعریف کړی چې په امریکا کې څېړنیزې ادارې پیو ریسرچ سنټر په 1 جون خپور کړي خپل راپور کې ویلي چې د دوی سروې ښایي په نړۍ کې زیاتره خلک پر دې عقیده دي چې چین د خپلو خلکو شخصي ازادیو ته احترام نه لري. بلخوا د چین د حکمران ګوند کمیونست پارټۍ 100 کاله پوره کېدو په موخه د هیواد ولسمشر شی جین پینګ بیا په خپل ګوند غږ کړی چې د خپل ولس مطمئنولو او ژوند ښه کولو لپاره نه ستړی کېدونکې هلې ځلې وکړي.
دنیا په وجود کې راغل د نن شو آغاز شوی دی. په هر دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې باور باندې مخته شو بیا ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدلی شي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. دا وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوی. ملیحه میرزاده به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په جنوبی وزیرستان کې پر یو پوځي پوسټ په وسوال برید کې یو پوځي وژل شوی. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی نن مشال ریډیو ته ویل چې پیښه پرون په میشته سیمه کې شوی. د حمله ذمہواری طریقې طالبان پاکستان وایان محمد خراسانی منلې. بل خو د خیبر پختونخوا په ټانګ کې په یو چاودنه کې درې ماشومان وژل شوی. د ټانګ د پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه نن د شالم مسعود کورون سیمه کې شوی. وژل شوی ماشومان د جنوبی وزیرستان دي. پرون په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دوه امنیتي سرتیري او درې وسلوال وژل شوي دي. په میرامشاه کې د پاکستان د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي مشال ریډیو ټول په دې پیښه کې د پوځ یو افسر او دوه نور سرتیري ژوبل شوي. کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د بلوچستان د پخواني مشر عثمان کاکړ د مړینې د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن د جولای په لومړۍ نیټه جوړ شو. په دې کمیشن کې د بلوچستان هایکورټ دوه ججان شامل دي. دا دوه کسیز پلاوی به په دې ورځو کې دننه د عثمان کاکړ د مړینې د علت رپورټ عدالت ته وړاندې کوي. امریکایي چارواکو ننویل چې پوځ یې افغان ملي امنیت او دفاعي ځواکونو ته د بګرام هوایي اډه نږدې شل کاله وروسته وسپارله. امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط اے اف پی خبري ایجنس ته وویل چې د بګرام اډه په مکمل ډول افغان پوځ ته وسپارله. دا د هغې نیټې څو میاشتې مخکې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې د هیواد ځواکونه باید د روان کال د سپتمبر په 11 له افغانستان نه وځي. او په هند کې له کووډ 19 ناروغۍ د مړو شمېر تر 400,000 واوښت. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هېواد کې اول موندل شوي د کورونا وایرس نوې بڼه ډلټا په نړۍ کې د وبا د بلې چپې د خپرېدو اندېښنې پیدا کړې. د دغه جهاني وبا له پیل راهیسې تر اوسه له ناروغۍ نږدې 300,000 کسان مړه شوي دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې ملیحه میرزاده وړاندې کوي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. امریکایي چارواکو ویلي چې پوځ نن افغان حکومت او دفاعي ځواکونو ته د بګرام هوایي اډه وسپارله. د شورویان په وخت کې جوړ دغه اډه په افغانستان کې تر ټولو لویه ده چې له تیرو 20 کلونو راهیسې امریکا او ناټو ځواکونو استعمالوله. یو افغان امنیتي چارواکي هم نن د نوم نشودو په شرط مشال رادیو ته ومنل چې امریکایانو دا اډه دوی ته په رسمي ډول سپارلې ده. په دې اړه نور هله کابل زموږ خبريال راکوي.
لدی وړاندې د غنو بهرنۍ رسنیو د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې لنګدي شل کال وروسته ټول امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادونو سرتیري د کابل شمال ته له باګرام هوایي اډې نه وتلې دي. د فرانسې خبری اژانس ته د امریکا یو پوځي چارواکي ویل دي چې لدی اډې د بهرنۍ ځواکونو وتل تاییدوي. خدای نه دی ویلي چې تر دې دمه د غاډه په رسمي ډول افغانستان ته سپارل شوی دا وکنه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس هم د دوه امریکایي چارواکو لخلې ویلي باګرام هوایي اډه افغان ځواکونو ته سپارل شوې. د باګرام هوایي اډه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستر پوځي اډه بلل کېده چې زرګون امریکایي سرتیري پکې وخت نا وخت میشتول. سینن ټلویزیونی شبکې لیکلي دي چې لدی اډې وتل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د پیل شوې جګړې د پای سمبولیک معنا لري. دا هم ویل کېږي چې له باګرام هوایي اډې وتل دا هم ښیي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د روان کال په مې میاشت کې پیل شوی او د سپتمبر په 11 به پای ته رسیږي. سینین ټلویزیونی شبکې په خپل راپور کې لیکلي دي چې د باګرام هوایي اډې د الوتکو لپاره دوه ځغاستلیکي لرلې او یا لري چې بشمیره پوځي الوتنې تر کېدي او په ټول افغانستان کې د هوایي عملیاتو په مخه کار ترې اخیستل کېده. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا درې ولسمشرانو جورج دبليو بوش، باراک اوباما او ډونالد ټرمپ په بیلابیلو وختونو کې لدی اړې لیدنه کړې او د افغانستان د خې راتلونکي ژمنې کړې وي. په دې هوایي اډه باندې وخت نا وخت وسلوالو طالبانو هم حمله کړې دي، انتحاري حمله او د غشان راکټي بریدونه پیښې وي چې وخت نا وخت بهرنیو سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا اړولې ده. د باګرام هوایي اډې په داسې حال کې د بهرنیو سرتیرو د بشپړې وطنې راپورونه ورکول کېږي چې په افغانستان کې جګړه اوس مهال تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه هر ورځ سختو نښتو راپورونه ورکول کېږي.
زموږ غل مشال رادیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. دا چې نن امریکایي ځواکونو بګرام هوایی اډه په بشپړ ډول افغان امنیتي ځواکونو یا افغان حکومت ته وسپارله، دا ډه څومره ارزښت لري او د دې پوځي اډې څه تاریخي شالید دی؟ په دې اړه زموږ همکار عصمت ساروان د افغانستان د پوځ د پخواني ویاند او پخواني جنرال دولت وزیری سره خبرې کړې دي. په پلمړ سر کې ورته پوښتلي چې بګرام پوځي اډه څه ارزښت لري. جنرال دولت وزیری په جواب کې وایي
اساسي خبره دا ده چې هوایي ډګرونه ټول د اهمیت وړ دي او اهمیت لري ډیر زیات، خو په افغانستان کې کومنګ وګورو د پخوا د شاد وخت نه را دي خو ته د بګرام هوایي ډګر او په شینډنډ کې هوایي ډګر او یو څه ناڅه د مزار شریف هوایي ډګر دا ډیر مهم و. د کابل د هوایي ډګر تر څنګ نو مونږه ستر نظامی هوایي ډګرونه کزه وایم چې یوازې مونږ بګرام خودلی شو چې په عصري وسایلو باندې سنبال وو او عصري نظامی اډه او په زمن کې د شینډنډ هوایي ډګر ډیر زمونږ لپاره مهم و. دا دوه ډګرونه اساسي ډګرونه دي ځکه چې شوروي اتحاد راغیم دلته دا ډګرې ونیو او که تاسو ته معلومه وي په هغې وخت کې د شینډنډ هوایي ډګر هم د کابل د هوایي ډګر څخه کم نه و. نو د ستراتیژیک لحاظ هم دا دواړه ډګرونه ډېر اهمیت لري ځکه کابل مرکز دی او د کابل ښار ته او په زمن کې د مرکزی افغانستان ټول د تاثیر لاندې و. او د شینډنډ هوایي ډګر هغه د غرب ساحه هرات او فراه او هلمند او نیمروز او دا ولایتونه ټول د تاثیر لاندې و. نو د دې په خاطر منی بګرام ټول وخت بحث وړ و او د اهمیت وړ و. نو اوس لپاره د بګرام هوایي ډګر د دې زندان له پلوه هم ډېر د اهمیت وړ و.
جنرال صاحب، د بګرام موقعیت ته په پام چې کوم موقعیت لري، شاوخوا ته څه ډول غرونه دي یا د دولت وسلوال مخالفان څومره فعال دي، څه فکر کوئ چې افغان امنیتي ځواکونه به دا وساتلی شي؟
خبره داسې ده چې اوس وګوره جګړه ده، په جګړه کې خو هر څه پیښېدای شي. د بګرام هوایي ډګر ډېر اهمیت لري په هر شکل چې کېږي، باید زمونږ نظامی وسلوال ځواکونه باید هغه وساتي. مشکلات خو ډیر دي ځکه بګرام شاوخوا ډېر سرسبزه منطقه ده او په زمن کې غرونه ورته نږدې دي، د راکټ او د هوانو د مختلفو لارو د اسیب لاندې دي. نو په هر شکل چې کېږي باید وساتل شي او د هغې لپاره باید ترتیبات نیولي وي. مشکلات ورته ډیر دي خو دا ځکه ده هوایي ډګر د افغانستان د دولت لپاره ډېر مهم دی ځکه هغه الوتکې چې مثلا په کاریږي د پکتیا خوا د مشرقي خوا په مرکزي افغانستان کې په هغه ولایتو کې چې شاوخوا مونږ نږدې ولایتونه دي هلته مونږ هوایي ډګرونه دومره قوي هوایي ډګرونه نه لرو. د بګرام نه الوتکې کولی شي پرواز وکړي، هلته وظیفه اجرا کړي او بیرته راشي.
د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال دولت وزیري و چې د امریکا له خوا افغان حکومت ته د بګرام پوځي اډې سپارلو په اړه زموږ د همکار عصمت ساروان پوښتنې ځوابولې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال یو وار بیا خپل پخوانی دریځ تکرار کړ چې هغوی په افغانستان کې سولې او ټیکاو ته ژمن دي. نوموړي وویل د سولې په پروسه کې هغوی د افغان ولس د خوښۍ ملاتړ کوي. هغه دا هم وویل چې د سولې په پروسه کې به د امریکا ملاتړ کوي، خو پر خپله خاوره به ورته پوځي اډې نه ورکوي او نه به هم د هغوی جنګي ملګرتیا کوي. په ډیر نور حال غلام غوث راکوي.
وزیر اعظم عمران خان په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال وویل چې هیواد یې په افغانستان کې امن ته ژمنتیا لري او په دغه لړ کې به هغوی په افغانستان کې د هغه هیواد دولت د خوښي ملاتړ کوي. د امریکا سره د اړیکو په اړه هغه وویل چې د امن قایمولو لپاره به د امریکا سره ملګری وي، خو په جنگ جګړه کې به ورسره ملګری نه وي. د جون په 1.5 نیټه هغه په قومي اسمبلی کې په دغه اړه زیاته کړه.
تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو، ہم نہ کوئی سٹریٹیجک ڈیپتھ چاہتے ہیں افغانستان میں،
مونگ امن غواڑو او پا افغانستان کی دا سٹریٹیجک جوارتیا پالیسی نہ غواڑو او نہ حغل تکی دا خپلی خوخی سوک پا واک کی غواڑو. چرا افغانستان اولس سوک غواڑی مونگ دا حاوی سر ایو، مونگ دا امریکی سر پا امن کی ملگری یو او تل باور سر ملگری یو، خو پا جنگ کی ور سر ملگری کے در نشو.
پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹ پریزنٹ کانفلکٹ نہیں ہو سکتے.
د وزیر اعظم عمران خان د دې سرګندونو په لړ کې خبریال او کارپوه محمود جان بابر وایي د محل حکومت هڅه کوي چې د افغانستان او امریکای په اړه خپل خارجه تګلارې بدل کړي.
نو دا حالات اوس د پاکستان د اړخه اوس اغه نه دي او ښکاری داسې چې کم از کم د سیاسي حکومت تر حد پورې خو دې وخت کې دا فیصله شوې ده چې په هیڅ صورت په پدې معاملې کې 57 اون کړی شي چې په پاکستان باندې اغه اثرات غورځي. نو زموږ په خیال دا دی چې دا د واضح پیغام نه صرف امریکای ته ورکي او امریکای سره هم په خپګانونه دي خپل خبرې دي په دې ټوله معاملې باندې د اغه په واپس په معاملې باندې او بلکې ور سره په افغانستان کې چې کم خلک لګیا دي دی وخت کې یو بل سره په جنگ دي لکه افغان حکومت او طالبان نو اغه ته هم پیغام ورکي چې موږ ساسو په معاملې کې د اچا سره نه یو.
خو خبريال او شینون کې شمیم شاهد د عمران خان د سرګندونو په اړه وایي چې په امن کې د امریکای سره د ملګرتیا کولو او په جنگ کې د ملګرتیا نه کولو د عمران خان د دریز واضح نه دی ځکه چې اوس مهال خو په افغانستان کې امریکای د جګړې د ختمولو اعلان کړی دی او هغلته کې د سولې پروسه روانه ده.
امریکای چې جنگ کړی دی د روس سره او په عراق کې کړی دی او په افغانستان کې کړی دی نو هغه جنگ د پاره نه کړی دی جنگ د امن په ناره باندې کړی دی چې موږ دلته کې راغلی یو او امن راوړو. نو زوز دا ماته معلومه نه ده چې امریکا چا سره به نوې جنگ کوي او وزیر اعظم ته یا حکومت ته که پته نو هغه په کې دم نه دي چې دا جنگ به د امریکې د چا سره. دویمه خبر ده چې په افغانستان کې حالات چې کم روان دي نو زما اندازه ده چې په هغه کې خو یوازې طالبان نه دي، طالبانو سره د افغان حکومت او د افغان ملت او د افغان خلکو چې کوم الزام دی هغه په بل چا هم دی. نو سپاتن لګی چې عمران خان دا غي جګړه ذکر کوي او کدی چین د جګړه ذکر کوي او کنا د سعودي عرب او د ایران د جګړه کې دا لا پوره واضح نه ده.
وزیر اعظم عمران خان اسمبلی ته په خپل وینا کې د پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې داغه په پالیسیو سختي نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې د افغانستان په جګړه کې د ګټې په ځای هیواد د تاوان سره مخ شوی دی او هغه اسمبلی ته په خپل وینا کې د افغانستان او امریکای په اړه د پرویز مشرف تګلاره ناسمه وبلله. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غلام مشال ریډیو څخوري اوس زو د ننګرهار پر لور. په ننګرهار کې د ختیځ زون د دینی عالمانو شورا په سلګونو غړو د یوې غونډې په ترڅ کې په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو د سعودي، افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د وروستي کانفرنس د پریکړې لیک ملاتړ وکړ. په دې پریکړې لیک کې د افغان سولې بهیر د ملاتړ او په دې برخه کې د ګډ کار هوکړه شوې وه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د 2020 زیږدیز کال د جون په 10مه نیټه په سعودي عربستان مکه کې د افغانستان، پاکستان او سعودي عرب دینی عالمانو په حضوري او انلاین کانفرنس کې د افغان سولې له بهیره د ملاتړ او په دې برخه کې د همکارۍ هوکړه وکړه. د جولای په لومړۍ نیټه په جلال آباد کې د ختیځ زون د دینی عالمانو د شورا په سلګونو غړي ورټول شوي ول او د افغان سولې په تړاو په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د وروستي کانفرنس له پریکړو ملاتړ وکړ او په جنگ کې لښکېلو خوایو وغوښتل چې وروروژنه بنده کړي او د سولې خبرو ته چمتووالی ونیسي. دې غونډې ته د ننګرهار د ارشاد حج او اوقافو رئیس قاری محمد داود مجاهد وویل:
هغه څوک چې د افغانستان د خاورې دعوا کوي نن په خپلو منځونو کې سره وینې تویولو ته اړ شوي دي. دا وینې تویول، دا مسلمان وژنه، دغه افغان وژنه، راځئ چې تحلیل کو او په مکه مکرمه کې کښېناستل او د همدې لپاره یې یو کانفرنس دایر کړ او قطعنامه یې صادره کړه چې څوک چې د افغانستان د خاورې بچی دي دا مسلمانان دي او چې جنگ کوي دا د مسلمانانو ترمنځ جنگ دی. د ختیځ زون علما کرام په کلکه حمایت او ملاتړ کوي.
د لغمان ولایت د ارشاد حج او اوقافو رئیس مولوی نجیب الله هاشمی په افغانستان کې روان جنگ وروژنه وبلله او په جنگ کې لښکېلو خواوو یې وغوښتل چې د سولې خبرو ته سره کینی.
افغانستان کې اوسنی جنگ دا پردې او تحمیل شوی جنگ دی. دا د اسلام د ارزښتونو په خاطر نه دی، فقط د قدرت د انحصار په خاطر باندې دا جنگ روان دی. افغان ملت نور څه نه غواړي، د دواړو اړخونو نه دا غواړي چې تاسو صلح وکړئ.
د کونړ ولایت د دینی عالمانو په استازیتوب مولوی محمد انور په خپلو خبرو کې وویل د نړۍ د دینی عالمانو اکثریت په دې باور دي چې په افغانستان کې جنگ روایت نه لري. د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د خپلو منابرو له لارې د سولې پیغام عام کړي.
نړیوال ټول په یو خوله باندې دي چې په افغانستان کې روان جنگ دا باید په صلح بدل شي. افغانانو هم تقریبا په اکثریت باندې د علماو فیصله او فتوا ده چې روان جنگ دا فساد دی.
د ذکر وړ ده چې په سعودي عربستان کې د افغان سولې په تړاو له کانفرنس نه وړاندې په انډونیشیا کې هم د یو شمیر اسلامي هیوادونو دینی عالمان ورټول شوي ول او په افغانستان کې روان جنگ یې ناروا بللی و. دغه راز د بنګلاديش او دیوبند دینی عالمانو هم په افغانستان کې روان جنگ ناروا بللی و او په جنگ کې له ښکېلو خواوو یې غوښتي و چې د سولې خبرو ته غاړې کېږدي. خو له کومې ورځې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوي په دې هیواد کې ورځ تر بلې جنګونو زور اخیستی چې دواړه لوري یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو دعوې کوي.
دا مشال تر څنګو سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
زموږ غل مشال رادیو څخوري په د افغانستان په پکتیا کې د شیزنه شونکو د ګمارین لپاره د ازموینو بهیر پیل شوی دی. چارواکي وایي د پکتیا د نجونو په ښوونځیو کې د زرو شیزنه شونکو کمښت موجود دی چې اوس به یوازې 200 شیزي په دې ولایت کې د بالمقطع شونکو په توګه په دندو وګمارل شي. بلخو هغه شیزي چې د ازموینو ګډونوالې دی وایي حاضر دي په هر ځای کې چې د شیزنه شونکو د کمښت ستونزه موجوده وي هلته زده کوونکو زده کړې ورکړي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې واوري.
په پکتیا کې له لسګونو ښځو د ازموینې بهیر پیل شوی تر څو د نجونو په ښوونځیو کې د بالمقطع ښوونکو په توګه په دندو وګمارلی شي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي له ازموینې وروسته بریالی ښوونکي به د مرکز ګردې سربیره د احمد آبا، سید کرم، ډنډ پټان، سمکنیو او ځاځي ولسوالیو ته د ښوونکو په توګه وروپیژندل شي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي مشال راډیو ته وویل د دې 200 بالمقطع ښوونکو په ګمارنې سره به په دې ولایت کې د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزه څنګه هوا
په مرکز گردیز احمد ابا سید کرام چمکنی ڈنڈی پٹان اور ریبزازی کی پدند باندھ مرل کی گی اپ مختلف خوانزیو کی کله چ کورونا تا تی دی ان شاء الله دوی په خوانزیو کی په عملی شکل سره زده کوونکو ته تدریس کوي. موږ تر زر پوری نور هم خزینه خوونکو ته ضرورت لرو او د دې لپاره موږ وړاندیز کړی دی بل سمشنه مړی ته ان شاء الله چې هغه بره منځوري کی
سره دې چې په دې ورستۍ کې پکتیا د زنو نام نه یو او د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو شمیر ولسوالۍ د لاس په لاس کېدو شاهد ده. خو بیا هم د دې ولایت خزیوي دوی په هر
شرائط چې د خپل زړه خګی کنه. خو بیا هم موږ چمتو یو چې د خپل زړه په صدقانه ډول خپل ولسوالۍ ته خپل مرکز ته هر څه ته چوي موږ خپل خدمت وړاندې کړو.
فهیمه چې د ازموینې لپاره له سید کرم ولسوالۍ مرکز ګرځې ست ورغلې د وایي واړې د نور نجونو او ښوونځیو لپاره یو الګو سي.
موږ خو ته یو باثباته او امن افغانستان هیله لرو. د یو زمانه د ټولو هیوادوالو غوښتنه ده. خو زه بل خصوص ډیر غواړم ځکه چې په ولسوالۍ کې ډیر نام نه دي ښوونکي نشي کولای چې زکوونکو ته ورشي درس ورکړي. به خصوص د وناس طبقه او زم چې د ولسوالۍ مرکز سره غلې د امتحان لپاره زما هدف یا هیله هم دا ده چې زه لاړ سم اول ته خپل ولسوالۍ کې خپل خلکو ته خدمت وکم او یو ته یو الګو وسم. نو سم ته نور
په پکتیا کې دا مهال 302 به ښوونځي فعالیت لري چې 2,13,000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي چې 3,000 تنه نجونې دي. په دې ولایت کې 55 تنه ښځې او نجونې په رسمي قراردادي او یا بالمقطع ډول د پوهنې او مؤسساتو په چوکاټ کې د ښوونکو په توګه دندې ترسره کوي.
د پکتیا له تعلیم څخه ځو د پاکستان د قبایلي سیمو د تعلیمي حالت پر لور. په پاکستان کې د تعلیم ودې لپاره کارکوونکي یو غیر حکومتي اداره پیمز وای د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا تر ګډېدو وروسته د عین تر مخه ریاست ذمہوار دی چې د قبایلي ضلعو د هر یو ماشوم لپاره د مفت او لازمي زده کړو بندوبست وکړي. خو د ادارې په خبره اوس مهال د دې ضلعو 8,000 ماشومان له سکولونو بهر دي او زیاتوي چې په وروستیو 2 کلونو کې د صوبایي حکومت په بودیجه کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره په بیلسو پیسو هیڅ یو نوی سکول نه دی جوړ شوی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې په سکولونو کې د استادانو د کمښت ستونزې د حل په مخه یې ګامونه پورته کړي دي. نور حال د اسرائیلو محمد پر راپور کې واوري.
د 2013 کال په 1.5 مئی د پاکستان پاین کې د 25 ترمیم په کولو سره قبایلي سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا ورګړې کړل شوې. په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکوونکو غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتس اینڈ سائنس د پالیسۍ مشر عمر ورغزی وایي چې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره د تعلیم په برخه کې شوې ژمنې 10% هم نه دي پوره کړل شوې. دوای باید چې حکومت تر دې دمه قبایلي ضلعو ته د پرمختیایي کارونو لپاره 300 ارب روپۍ ورکړې وې، ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره ژمنه شوې وه چې د پرمختیایي کارونو لپاره به ورته د کال پر سر 100 ارب روپۍ ورکړل کېږي، خو تر دې دمه ورته ټولې یوازې شاوخوا 6-7 ارب روپۍ ورکړل شوې دي. نوموړی وایي همدغه وجه ده قبایلي ضلع چې 45,000 آبادی لري دا وخت یې 800,000 ماشومان له سکولونو بهر دي چې 15% یې جنکۍ دي. نوموړی وایي چې کوم جنکۍ سکولونو ته ځي نو په هغو کې هم 3% یوازې تر 5 ټولګي پورې زده کړې کوي، ځکه چې بیا د پورته زده کړو لپاره میډل های او هایر سیکنډري سکولونه نه لري. د مئی په لومړۍ نیټه عمر ورغزی مشال ډو ته وویل چې د قبایلي ضلعو په سکولونو کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی.
83% ماشومان په فاټه کې دسي دي د پنځم کلاس چې هغه د دویم کلاس کتابونه ملټیپلیکیشن اډیشن سټوري ټیلینګ دا نشي کولای.
عمر وای په قبایلي سیمو کې د وسلوال لخوا په مکمل او جزوی توګه لنګول شو 3000 سکولونو کې به په مشکل شاوخوا 2000 رغول شوی. نوموړی وایي په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو پر وخت په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح 30% وه، خو اوس دغه نه ده معلومه، ځکه چې د تعلیمي هلو ځلو د څار صوبایي حکومتي نظام قبایلي سیمو ته په عملي توګه نه دی غځول شوی. د مومند ضلع د خوازو سیمې اوسیدونکي تبصیر مومن هم وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا ورګډېدو ورته ډېره ګټه نه ده رسولې، خو دا ده چې اوس د خپلو تعلیمي او نورو حقونو لپاره مظاهرې کولی شي. نوموړی وایي د دوی په الکوکی نومي کلی کې په 2011 کال کې وسلوالو پرامری سکول لنګولې و، له هغو وروسته تر 8 کاله پورې دغه کلی ماشومان له ابتدایي تعلیمه بې برخې پاتې شول. نوموړی په 1 اپریل مشال ډو ته وویل چې د دوی د مظاهرو وروسته حکومت 6 کاله 15 میاشتې مخکې یا سکول خلاص کړ، خو دا چې د سکول ودانۍ بیرته نه ده جوړه کړل شوې نو زده کوونکي یې په یو ټینټ یا خیمه کې زده کړې کوي.
باران چې شي یا طوفاني یا نمري یا دغې نو په هغې کښې دا ماشومان بس بې نه شي راتللی، ځکه چې خیمه خو تاسو ته پته ده چې خیمه کښې خو دومره ماشومان چېرته راځي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د زم شوو قبایلي ضلعو د تعلیم د پرمختیا او منصوبه بندۍ مرستیال مشر نورعالم خان وزیر له مشالو سره په خبرو کې د ځینو پښتنو له ځوابولو ډډه وکړه، خو ویې ویل چې د پخوانۍ فاټا په خیبر پختونخوا تر ورګډولو وروسته یې تر دې دمه په قبایلي سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره 6 ارب روپۍ جاري کړي دي. البته نوموړی وایي پر دې پیسو تر اوسه کوم نوی سکول نه دی جوړ کړل شوی، خو د نړیوالو ادارو په مالی مرسته یې د ډیرو نوو او لنګو شوو سکولونو په جوړولو کار پیل کړی دی او یو شمیر به یې په دې کال کې سرته ورسیږي. نوموړي د مئی په لومړۍ نیټه مشال ډو ته وویل چې په 3 کلونو کې یې په زرګونو استادان هم اخیستي دي. نورعالم خان وایي په خیبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو د زم کېدو پر وخت وسلوال لخوا د ړنګول شوو تعلیمي ادارو شمېر 1000 پاتې وو او نورې رغول شوې وې. د په خبره په پاتې د غزرو کې په 200 کار پیل شوی او په دې نورو به په روان کال او 2020 کال کې کار شروع شي. د غیر دولتي سازمان پیمز د پالیسیو مشر عمر ورغزی به وایي د دوی د ادارې د یو راپور له مخې د قبایلي ضلعو د تعلیم شرح د خبر پختونخوا له نورو برخو سره د یو شان کولو لپاره باید په یادو ضلعو کې نوی لږ تر لږه 1500 سکولونه جوړ کړل شي او څه باندې 14,000 نوي استادان واخیستل شي. مشال ډو د یوې هفتې رئیس د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شرام ترکی او د یاد تعلیم د صوبایي کمیټې مشر پختونیار خان او نورو اړوند صوبایي چارواکو ته په لسګونو واره فون وکړ، خو هغو زموږ فون پورته نه کړ.
زموږ غل مشال رادیو خبري د کورمی په پاره چنار کې ویجرګي د ټولنیز رسنوي غلط استعمال د سیمې د امنیت لپاره خطرناک بلل دي. دا جګه پرون سوي چې د بر کورمی مشرانو سپین روبه ګډون پکې کړی وو. په جرګه کې مشران حکومتي چارواکو ویلي چې پر هغو اکاونټونو او پاڼو نظر وساتي چې د مذهبونو ترمنځ د کرکې او ترګري زیاتولو لپاره غلط مواد خپروي. بلخو چارواکي وایي هر څه تر نظر لاندې دي. نور حال طارق اورګزی راکوي.
په پاړه چنار کې د زیارت پرز د حکومتي چارواکو او ځایي مشرانو ترمن جرګه شوه چې پکې د ټولنیزو رسنیو غلط استعمال د سیمه امنیت لپاره یو غوښ بلل شوه. په جرګه کې شامل د پاړه چنار حاجی روف حسین وای کڅوک د سیمه امنیت ټینګ ساتل غواړي نو په ټولنیزو رسنیو هغو اکاونټونو او پاڼو نظر وساتي چې هغلته د مذهبي کرکه او سختریزي زیاتولو لپاره جعلي خبرونه بغیر تصدیق شوي معلومات او نور داسې غلط مواد خپروي.
سوشل میډیا دی زنا وخت زنا خلق څنګه یو دلته دی یو ریال سیمو کې پراته دي نه غیب وړه خبره دومره خلکو ته غټه کی څنګه بیا د مطلب د کومونو قبایلو منځ د جنگ جګړې ماحول فضا ته نه جوړ شي. په کور د څنګه باندې د سایبر کرایم کې په کور د کوم یو اکټ دی او ته باندې او خلکو باندې نظر وسته لري شي.
د روان کال په اپریل میاشت کې حکومت د ټولنیزو رسنیو تر شلو زورو پورې اکاونټونه بند کړي. خلا هم په فیسبوک ټویټر او یوټیوب داسې اکاونټونه او پانشته چې مذهب ترمنځ کې او د ترهګری هڅولو سبب ګرځيږي. بلخوا د کورمی انتظامی مشر افاق وزیر وای د ملک هر وګړی آزاد دی چې خپل خبره وکړي. خدا اجازه نشته چې څوک د چا د مذهب سپکوي وکړي او یا هغه د سختریزي زیاتولو سبب وګرځيږي. افاق وزیر زیاتوي د هر هغه کس خبر لري چې په ټولنیزو رسنیو دا نوړی کار شروع کړي خو خلاف یې کاروایی ځکه نه کوي چې د خپل ذمواري د پیژندګلو موقور ته ورکول غواړي. چارواکي دا هم وایي پرون یې جرګې ته دا پیغام ورکړی چې که څوک له خپل غلط حرکت نه منې کیږي نو مجبور دی چې پر ضد یې ګام پورته کړي.
سوشل میډیا باندې خبرې اترې یو نه جواب بل نه جواب نه ایشوز جوړېږي فائدہ نشته دی. بیا سبا چې کورو ته ورځو کورونه راوباسو بیا به دلته دغه خلک مونږ ته راځي چې نه پرېږده ماشوم وپوهېده نه به خبره ده.
دا جرګه په داسې حال کې شوې چې په پړچنار کې د جون پر 22 د بشرو قبایلی مشر ملک شریف زمان تر وژنې وروسته هغلته حالات کړکېچن دي. کچو هم یاد پېښه مبینه د ذاتي شخړې په خبره شوې خو په ټولنیزو رسنیو کې پر ځینو فیسبوک اکاونټونو او پاڼو د هغه وژنه له مذهب سره تړل شوې. د پیرپورز په صده کې د شپږو قومونو مشرانو یوې غټې جرګې هم حکومتي چارواکو ته په ټولنیزو رسنیو د نظر ساتلو وړاندیز کړی وو. تاریخ ورکسه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د نننۍ خبرونو د پایشي بیر ورسېدلې. ملیحه مرزاده به یو ځل بیا د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په جنوبی وزیرستان کې په یو پوځي پوسټه په وسلوال برید کې یو پوځي وژل شوی. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی نن مشال ویډیو ته ویل چې په خبرون په مشته سیمه کې شوی. د حمله ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان میان محمد خراسانی منلې. بلخو د خیبر پښتونخوا په ټانک کې په یو چاودنه کې درې ماشومان وژل شوی. د ټانک د پولیسو مشر سجاد خان مشال ویډیو ته ویل چې د پیخه نن د شالم مسعود کورونا سیمه کې شوی. وژل شوی ماشومان د جنوبی وزیرستان دي. پرون په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دوه امنیتي سرتیري او درې وسلوال وژل شوي. په میرامشا کې د پاکستان د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ویډیو ته ویل په دې پیښه کې د پوځ یو افسر او دوه نور سرتیري ژوبل شوي. کومې وسلوالې ډلې تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې د پخواني مشر عثمان کاکړ د مړینې د پلټنې لپاره عدالتي کمیشن د جولای په لومړۍ نیټه جوړ شو. په دې کمیشن کې د بلوچستان هایکورټ دوه ججان شامل دي. دا دوه کسیزه پلاوی به په 13 ورځو کې دننه د عثمان کاکړ د مړینې د علت رپورټ عدالت ته وړاندې کوي. امریکایي چارواکو نن ویل چې پوځ یې افغان ملي امنیت او دفاعي ځواکونو ته د بګرام هوایي اډا نږدې شل کاله وروسته وسپارله. امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط اے ایف پی خبري ایجنسی ویلي چې د بګرام اډا په مکمل ډول افغان پوځ ته وسپارله. دا د هغې نیټې څو میاشتې مخکې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړو چې د هیواد ځواکونه باید د روان کال د سپتمبر په 11 له افغانستان نه وځي. او په هند کې له کووډ-19 ناروغۍ د مړو شمېر تر 400,000 واوښت. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې اول موندل شوی د کورونا وایرس نوې بڼه ډیلټا په نړۍ کې د وبا د بلې چپې د خورېدو اندېښنې پیدا کړې. د دغه جهاني وبا له پیل راهیسې تر اوسه له ناروغۍ نږدې 300,000 کسان مړ شوي دي.
لدی سره سم د مشال رادیو د ننني نشته خبر ونی پایتر سیری د سبا سهار تر 9 بجو پر زه احمد شاه زمی ملیحا مرزاده او اسحاق خان اميري ستاسو ل درانه حضور اجازه غواړو ک پر همدې صفو پات سوس نو د امریکا ژغ دیوار رادیو خبرونه اوریدلای شي خوشاله او سوکاله ژوند په برخه سي.